ملګرو ملتونو امنیت شورا تایید کړی او نه د سوریې حکومت. پوتین پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د امریکا پوځ باید له سره سوریې ته نه وای ننوتای.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، د افغانستان په ځینو ولایتو کې وچکالی د دې سبب شوه چې د ماشومانو په زده کړه کې خنډ راشي. نن په همدې کې لږی ولوم سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د زده کړې په برخه کې کارکونکې جميله اقبال ده. په پیل کې ورڅخه پوښتو چې د افغانستان په کومو ولایتو کې وچکالی د ماشومانو د زده کړې مخې ته خنډونه جوړ کړل.
دوه درې کال کې چې دلته بارانونه ندي شوي او زمکه وچه پات د زراعتي حاصل خلکو نه دی خسته، د دې ولایتونو خلک خصوصاً د بادغیس، هرات او د غور تللی دي د ولسوالۍ نه مرکز ته، او هرات ته اکثره د دوی هرات کې تللی دي او هلته ځانونو ته موقتی ځایونه پیدا کړي دي چې هلته دوی پکې اوسیږي، خپل کورنۍ خپل کور یې پرېښودلې دی هلته. مثلا دې کې اکثره داسې فامیل نه وو چې بدبختانه هغوی خپل اولادونه هم شاته پرېښودل او دوی راووتل، یعنی هلته هیڅ نه وو پاتې شوي چې نور هلته ژوند وکړي. نو ځکه دوی د مجبورۍ د وجې نه خپل ولسوالۍ پرېښودې د بادغیس مرکز کې، او د بادغیس او د غور امدغه ولسوالۍ نه هرات په مرکز کې الته دوی راغلي دي او بي ځای شوي دي.
کله چې دغه کسان خپل ځایونه بي ځای سول، وزیر خبره ده چې دوی بچي بل زده کړې څخه هم پاتې بیرته د زده کړې په برخه کې یونیسف له دوی سره څه وکړه.
مونږ یو اصطلاح استفاده کوو چې زده کړه د چا منتظر کیږي نه، یعنی د چا ته انتظار نه کوي. زده کړه باید جریان ولري او ونه دريږي. مثلا ماشوم چې کله په مکتب کې شامل شي هغه باید مسلسل خپل درس دوام ورکړي. نو دغه ماشومان ډیر بدبخت سره وایم چې دوی کله چې فامیلونو سره د خپل ولسوالۍ نه مراکز ته راغل یا هرات ته چې دوی هجرت وکړ راغل بیرته دلته، نو دوی به مکتب نه زده کړې نه پاتې شول. یونیسف چون یو سروې وکړه چې معلومه کی چې څومره فامیلونه یا څومره خلک بي ځای شوي دي، نو یو لکه اته څلوي زره خلک هلته بي ځای شوي، دوه دوه نیم لکه مونږ ټول یعنی بي ځای شوي خلک لرو، هغه کې یو نیم لکه پورې هرات کې دي او یا زره په بادغیس کې او په نظر غور نه دوی تعلق لري. دوی راغلي دي نو دوی کې درش نو څلوي خو فیصد پورې ماشومان دي چې هغه زده کړې ته اړتیا لري او باید دوی په مکتبونو کې شامل وینو. یونیسف د دې لپاره چې دا ماشومان زده کړې ته لاسرسی ولري، مونږه موقتی د زده کړې سنټرونه یا مراکز مو ورته جوړ کړل چې په خیمو کې وو، یعنی خیمو په شکل کې ورته جوړ کړو. د تعداد 950 ته یعنی شپېته تقریبا مونږه دغه مراکز لرو چې دوی اکثره په هرات کې او همداسې په بادغیس کې، مرکز د بادغیس کې چې الته دوی دي دغه مرکزونه الته دي، او دې مرکزونو کې تقریبا 950 معلمین مونږ لرو چې هغه 2840 شاګردان الته درس وایي، چې دې کې مکثره ان تقریبا 30% انجونی دي چې دوی په ذکر کې ملته مصروف دي.
دوی الته په څوم صنف کې ودل ته په څوم صنف کې ونی ول سول، آیا د سکم سکتګي خو دوی په درس کې نه راغلي؟
ماشومان الته چون د غول سوالي کې یو درس وایي په مختلفو صنفونو کې وي، چون دوی سن مختلف دي ټول په یو کې نه دي، چون دا اوس موقتی دي او د سپستراري حالت کې دي، ایمرجنسي په شکل کې دي. نو دوی تعداد لپاره چې کم از کم دوی هغه د دوی هر ورځنۍ تګ راتګ یو مکتب ته هغه شی منځلار نشي او دوی څنګه څه زده کړه باید وکړي چې هغه بيخي د زده کړې نه پاتې نشي، نو دوی لپاره موږ یو معلمه په هرې وي دغه زده کړې په مرکز کې شته ده، خو دا شاګردانو سره مختلف مضمونو کې کومک کیږي. مثلا لوی ماشومان ډیر کومک ته نیاز لري، هغه درسونه لږ سخت وي، او وړو ماشومان چې دي هغه بیا مومی یا ابتدایی درسونه وایي، مثلا ریاضی ده او دری ده او پښتو ده، دا داس درسونه چې ټول ته لوستل کیږي، خو لږ لوی ماشومان که دوی نیاز ولري ضرورت ډیر زیات ولري هغه سره ډیر کومک کیږي. دا داس یو غنه ده چې موږ دا و چې یخه مکه موږ پورا مکتب جوړ کړو، هغه کې ډیر صنفونه دي نه، ام دا یو صنف ده فعلا، مثلا شپته تقریبا صنفونه لرو موږ، او د کی ټول ماشومان دي هر سن دي، ځکه چې اوس داس نشي کېدل چې هغه ځای کې چې دوی موقتی راغلي دي هلته مکتب ورته جوړ جوړ شي، دوی به یو نه یو ورځ بیرته بیا خپل کورونو ته ځي، ان شاء الله به خپل مکتبونه به دوباره سر نه شروع کوي. خو دلته موږ دومره صرف کړی دی چې موقتی دوی ات زده کړې په جریان کې وي، دوی زده کړې د فضا نه بیرون پاتې نشي.
که دوی ډیر وخت بیرته خپلې سیمې ته ستانه نشي او دلته هم دوی خپل ټولګی مخکې نشي وړی، تاسو څه فکر کوئ دوی زده کړه کې خنډ نه راځي؟
دوی بیرته بیا خپل سیمو ته یو نه یو ورځ ځي، او کوشش زیات د دولت او خپل د مونږ همدغه ده چې دوی خپل کورونو ته بیرته لاړ شي، ځکه چې دلته چې اوس دوی دي دلته دوی ته دومره کومک نه رسیږي، دوی سره دومره کومک نه، دلته دوی کور نشته دی، هلته دوی بیرته لاړ شي دا کومکونه مثلا نور مختلف ادارې دي چې خوراکي کومکونه ورسره کوي، کورنۍ باغ کې کومک ورسره کوي، نو زیات کوشش همدغه ده چې دوی بیرته لاړ شي، ځکه چې مونږ هم په دې شي باندې پوهیږو چې تر څو پورې به دوی د ماشومان په استراري مکتبونو کې وي یا موقتي مکتبونو کې وي. نو او مونږ خوشبختانه دا به وایم چې نو دا کومکونه چې دلته د مرکز کې ورسره کېږي په خپله ولسوالۍ کې به ورسره کومک وشي، دې باندې مختلف ادارې خپله دولت دې باندې توانډل ده چې 100% دا فامیل نه بیرته په دې باندې قانع کړي چې دوی بیرته لاړ شي خپل کورونو ته، او دوی روان دي ورو په ورو خپل کورونو ته ځي، هلته به دوی هماغه مکتبونه او دا نوره چې کوم د دوی زده کړو سلسله به هغه به انشاءالله بیا جاري وي.
دغه کومې زده کړې دوی په دغه موقتي حالت کې کوي کنه، دغه بیا حسابېږي په زده کړو کې مثلا یو کال که دوی دلته تیر کا یو کال به دوی ته ارتقا ورکول کېږي کنه؟
زه فکر نه کوم چې داسې کوم غتر اوسه پورې مونږ ولرو
نه ورکول کېږي ارتقا.
هغه
کسان چې دوی له خپل ځایه بې ځایه کېږي، بچیې هم له مکتب څخه پاتې کېږي، که دوی بېغوري وکړي دغو مکتبونو ته ستاسو اشاره وکړه چې په اضطراري حالت کې تاسو رامنځته کوئ، دغو ته خپل بچي ونه لېږي، دوی به څومره تاوان وکړي؟
تر اوسه پورې خو چې دغه اضطراري مراکز مونږ جوړ کړي دي او داسې یوه ښه مصنوعه فضا وي په هغه خیمې کې، مثلا نوره خیمې د دوی خپلو کډوال چې کوم راغلي دي دوی کورونه دومره خاص د خیمې دومره خاص هغه نه دي چې مثلا هلته دوی د ژمي نه یا اوړي د ګرمۍ نه دوی محفوظ شي، نو دا یو داسې ځای وي چې هلته دوی چې کله راشي ډېر خوشحاله احساسوي، فامیلي هم په ډېر په خوشحالۍ باندې کوي هلته استوي، ځکه چې دوی یعنی داسې کوم مشکل مونږ نه لیدلی چې فامیل د وی نه لیکي ممانعت وښیي چې تاسو باید هغه زده کړې دپاره لاړ نه شو، ځکه چې یو درې څلور ساعته دپاره دی او دوی هم ډېر ښه هلته مصنون وي هلته محفوظه وي او څه زده کړه هم کوي، نو فامیل نه په ډېره په خوشحالۍ دوی لیږي هلته.
فامیل خو دوی په خوشحالۍ رالیږي کنه، دوی داسې یو حالت نه راغلي دي چې په خپلو کورو کې دوی ژوند نه سوی کوی، بیا راغلي دي. له روحي نظره دوی څومره دې ته اماده دي چې دغه هلته په خیمې لاندې راسي درس ووایي، کور کله هر څه ورنه پاتې دي؟
ما زنه ماشومانو هم ولیدل چې هلته لږ سینې زیات وو او پوهېدل، هغوی نه چې کله ما پوښتنه وکړه چې ته بیرته خپل کور ته یا خپل مکتب ته تلل غواړي، نو هغه ډېر په خوشحالۍ ووي چې بلې که مونږ ته دا دوباره د مونږ خپل ولسوالیو کې سهولتونه فراهم شي نو زه به ډېره په خوشحالۍ باندې ملته لاړ شم، ځکه چې هلته مې کور دی او هلته مونږ په خیمو کې نه اوسیږو، هلته د مونږ کور چار دیوالي لري، مونږ هلته یو، د مونږ پټي دي، د مونږ ځمکې دي او د مونږ مکتب هلته دی، نو فکر کوم چې ماشومان په روحیې باندې سل فیصده تاثیر لري، او لوی ماشومان چې کوم لږ پوهیږي په دې شي باندې روحیې باندې بالکل تاثیر لري.
تاسو ویل چې دوی له خپلو کورو څخه بې ځایه شوي دي، دوی هغه وسایل هم هلته پاتې دي، مثلا طبیعي د ماشومان د مکتب بکس بوټ کالی ده، دغه امکانات آیا یونیسف ورته برابر کړي کنه؟
بالکل، مونږ هر ماشوم ته چې کله خیمو کې مثلا دغه موقتی د تدریس مراکز چې لرو، زده کړې مراکزونه چې لرو، هر ماشوم چې کله راځي ورته مکتب د پاره بیگ خپل او کتابونه کارتاسیا دغه هر څه ورکوو، او معلمین ته کتابونه او دغه تدریسي مواد ورکوو، هغه نه استفاده وکړي او شاګردان ته درس ورکړي.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د جميله اقبال خبرې د ماشومانو د زده کړې په اړه واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه خې چاري.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینې تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړون کې مریم توخی
د آزاد ریډیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام. آیا داسې کورنۍ مولیدل چې د ډیرو اولادونو په زیږولو کې رقابت کوي.
قانون واخله خو نه کنه، یو نفر ستاسو تقریبا یوشت زمن دی، تقریبا اته دي کنه هې لورګان دي.
دغه کار کومې ټولنیز ستونزې جوړوي؟
نو په راتلونکي کې پایلې به اتمن ډیر خطرناکې ځکه سبب هغه نه مجرمان جوړيږي، قاچاقبران به تي جوړي.
او حل لارې څه دي؟
ټول اړوند کلتوري منابع چې وزارت تعلیم تربیه ده، تحصیلات عالی دي، وزارت اطلاعات او کلتور دي، صحت عامه ده، ټول باید